The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګرانوري دونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د نن د کال 2015 د جون د میاشتې 13 نیټه او د نهه ورځ دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې بین نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود
او زه نصر کاکا
هر کله وی او ډوم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي په اواران کې نږدې 13 بلوڅ ملتپالي وژلي. په وژل شوو کې د بلوڅ لیبریشن فرنټ مشر الله نظر ورور هم شامل دی. بلوڅ ملتپاله پر خپل خاوره خپل اختیار غواړي.
د یپسی ویان ادعا وکړله چې په وژل شوو کې د بلوڅ لیبریشن فرنټ د مشر ورور او داغه خورایي هم شامل دی. مشکای د بلوڅ ګوریلا کمانډر ډاکټر الله نظر بلوڅ لارنۍ ټاټوبی دی.
د شام د سارنې یو اداره وای داعش په شام کې په لومړي ځل د خزونه هم سرونه قلم کړي. رپورټونه وای داعش په تیر یو کال کې نږدې 3000 خلک وشلې دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن بیرته بیان ته رسیدلی او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو له چارواکو سره به د تهران د لنجمن اټمي پروګرام پر سر د لوزنامې په باب خبرې کوي.
او سولاندې کو د دې خبرونو تفصیل.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستاني ایالت کې امنیتي چارواکي وایي د ایران او سرحدي پولې ته نږدې د اواران په سیمه کې د نښتو په مهال 13 بلوڅ یاغیان وژلي چې پکې ځینې مهم وسلوال قومندانان هم شامل دي. د دوی په وینا د نښتو کې د ملیشه قواو یو عسکر هم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ملیشه قواو یو ویاند خانواسي مطبوعاتو ته ویلي د نښتو د ایالت په جنوب لویدیځ کې د مشکې په تحصیل کې هغه مهال رامنځته شوی کله چې وسلوالو د نیمه پوجي قواو د غزمې په قافله باندې ډزې شروع کړې. هغه وایي دغه سیمه کې اوس د وسلوالو په ضد عملیات شروع کړي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي ادا کړې مشکې کې د وسلوالې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر یو ورور او وراره هم وژل شوي دي. بلې خوا تېره شپه د کوهلو او ډیره بوکټي په سرحدي برخه کې د دوو وسلوالو ډلو بی ایل اے او یونایټډ بلوڅ آرمي ترمنځ په جګړه کې حکومتي چارواکي وایي 40 وسلوال وژل شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ملک د امنیت او قبایلی سیمو کې د عملیاتو په چارو خبرې کړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې اخبار لیکي چې پوزي مشر د سیاسي جماعت متحده اقوامی موومنت د هندي فنډونو د تورونو او پخوانی صدر آصف علي زرداری په حق له هم خبرې کړي دي.
شامی فعالین وایي د اسلامي ریاست وسلوالي ډلې شام کې په لومړي ځل له شوزو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په بریتانیا کې د حقونو د څارنې یوې شامی ډلې د سه شمې پر ورځ ویلي د شوزو او د هغوی د سړیو سرونه د جادو یا کوډو په تور د دیر ایزور په ایالت کې وهل سوي دي. دغه ډله وایي داعش ډلې د اسلامي خلافت اعلانولو وروسته د یو کال په موده کې 3000 کسان په شام کې وژلي چې پکې 1300 وګړي هم شامل دي. په دې باب نور حال راکوي زموږ همکار مختار خلیل.
د سارنې دا اداره د مقامی وسیلو په ذریعه په شام کې د شر فساد سارنه کوي او وایي چې دولت اسلامي کال وړاندې تش په نوم د خپل خلافت د اعلان کولو را پدې خوا په شام کې د 3000 نه زیات خلک قتل کړي دي چې 1300 پکې عام وګړي شامل دي. د دولت اسلامي په نس د خلکو د سرونو د تن لړکول سنوي خبره نه ده. دې ګوند په لوی شمیر کې د شام د خلکو او د خبريالانو او د امدادي کارکونانو سرونه قلم کړی دي چې د امریکای، جاپان او د برتانیې کسان هم پکې شامل دي. د سیړنې د رند کارپوریشن نومې ادارې ستر سیاسي دانشور ریک برینن وایس اف امریکا ته ویلي دي چې امریکني چارواکي د امریکایانو په قتلان د دولت اسلامي خلاف اقدام کولو ته راپورته شوی دي.
او پاکستان کې به د کل ادم تنظیمونو چې پاکستان د پاکستان حکومت د پېښور کې د آرمی پبلک سکول د پېښروستو د تندروا تنظیمونو د تړلو کوم دعوی کړی وي. د پاکستان حکومت تر اوسه پورې کم تندروا تنظیمونه تړلي دي او پاکستان کې داعش او په دې چارو به نور تفصیلي رپورټ په دې خپرونه کې لرو. تاسو اورېدل یې مه هیروئ. خو بوزو تاسو افغانستان ته چرته چې تازه د تشدد پېښې رامخې ته شوې دي. د افغانستان لومبې پېښه د افغانستان سرخار کابل کې د ناټو په کانوای ځانمرګي ګاډي بمي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او تر 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبان ترجمان ذبیح الله مجاهد وایي قبضه کوونکو ځواکونو په کنوای دوی حمله کړې ده. د دې حمله وړاندې په هلمند کې هم د پولیس په هیډکوارټر یو بمی حمله شوې ده او د دغه سي تیر شپه اورزګان کې هم چارواکي وي طالبانو تیر شپه راکټ حمله کې د یوې کورنۍ دولس کسان شوبل کړی دي. تفصیل یې د کابل نه د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات پر رپورټ کې اورو.
د بری دیموکریانو په سیمه کې د غوڅ ملاتړ د نړیوالو ځواکونو د موټرو په کاروان شوی دی چې پترس کې عام خلکو ته مرګ ژوبلا وښتی ده. کله چې بری وشو زه هم د پیښې ځای ته نږدې د سرحدونو او قبیلو چارو په وزارت کې له وزیر سره په خبرو بوخت وم چې یو ناڅاپه درز شو. د چاودنې ځای تقریبا د سرحدونو او قبیلو چارو له دفتر نه سل یو نیم سل متره لرې دی. دغې چاودنې د وزیر د دفتر شیشې هم ماتې کړې. له پیښې لږه شیبه وروسته پولیس راغلل، سیمه یې کله بند کړه او نږدې څوک نه ور پریښودل. خو د پیښې په څنډه کې د کابل امونیا کومندان عبدالرحمن رحیمي خبریالانو ته د شوي ځنمرګ برید په اړه وړاندې دا خبرې وکړې.
تمامي بینن کینی زیارت به بیماروس و یا مکتب دینمی جا یا کرولا پر از مواد انفجاری خدا
بود دیوائی دلتا چی گورو دا مکتب دی او دا دی بی بی مهرو زیارت دی. یو کرولا موتر چی دی چاو دیدون که تو کتا گو دی بحرانیانو زوکونو دی یو زیری پوش مخی سرایو جنگو چی لامل ای بحرانیانو تا هیت زیان نده وقته مگر لبد مرغا خونخوار دخمن بیکار دخمن داس دخمن چی روژی تا هم احترام نلری و که زمون دویشتن بیگونا هیوادوال تپیان شول او یو پکی وجل شوائی دی.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیرته د استرالیا ویانا ښار ته رسیدلی او نن د سه شنبې په ورځ به د خپل هیواد د لنجمن نیوکلیای پروګرام په باب خبرو اترو کې برخه اخلي. د ایران د نیوکلیای پروګرام په هکله د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د لوزنامې لپاره د نن نیټه ټاکل شوې ده. د جواد ظریف سره د ایران د نیوکلیای پروګرام مشر علي اکبر صالحي هم ملګری دی. ویانا ته پر رسیدو شاغلی ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدو کاته وکړه او له هغه وروسته شاغلی کیری ویلي چې دوی ښه خبرې کړې دي.
د یونان بانکونه نن بندې او قام نړیوال مالی فنډ ته د 1.8 بلیون ډالرو په قرض نه ورکولو د دیوالي کېدو په انتظار دي. د ملک اقتصادي مستقبل غیر یقیني شوی دی. د یونان د مالی وزیر وای پینشنرانو لپاره به ټول ملک کې تر زرو پورې بانکونه خلاصوي ځکه چې دوی سره اے ټی ایم کارډونه نشته. د یورپ لخوا د سادګۍ خپلولو ګامونو په هکله به د یونان اولس د جون په 15 نیټه ریفرنډم کوي.
په انډونیشیا کې چارواکي وایي د سماټرا په ټاپو کې د یوې پوجي ترانسپورټي الوتکې د راغورځېدو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د دوی په وینا هرکولیس سي 130 الوتکه د سه شنبې په غرمه په دوو کورونو او یو هوټل باندې را پرېوته. په ټولنیزو ویبپاڼو خپره شوو عکسونو کې څرګندېږي چې الوتکه باندې لمبې ګرځي، کورونه او موټران یې تباه کړي دي. ځایي چارواکي وایي د پوجي الوتکې کې 113 کسان سپاره وو او دا چې د مړو شمېر زیاتېدی هم سي.
د امریکای د سیاست په حق له یو خبر چې د امریکای د نیوجرسي ریاست گورنر کریستی به نن په کال 2014 کې صدرتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن پارټي د یو امیدوار په هیڅ د خپل نامې اعلان کوي. د صدرتي انتخاباتو د مقابله میدان ته د وړاندې نه ډیر امیدواران کوس شوي دي. هاغلی کریستی په کال 2009 کې په لومړي ځل منتخب شوی دی. هر کله چې نیوجرسي ریاست تل د ډیموکرات پارټي مضبوط ځای پاتې شوی دی.
په برونډي کې واکمن ګوند د مخالفینو د بایکاټ او نړیوالو نیوکو برسیره ویلي چې ټول ټاکنو کې د اچول سوو رایو له شمیر څخه خوشاله دي. د واکمن ګوند مشر پاسکل نیابینده ویلي د هیواد وګړو د مخالفینو غوښتنه رد کړې او د کودتا پر ځای ولسواکۍ ته ترجیح ورکړې ده. د دوشنبې پر ورځ ترسره سوو ټاکنو کې ویل کېږي چې خلکو په کم شمیر کې برخه اخیستې وه او د ملګري ملتونو سرمنشي بان کی مون د اندېښنو د څرګندونې ترڅنګ د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کړی وه.
د لایبیریا د ولس کالو د یو تن د پسمرګي ملا خطې نه په دکې د ایبولا مرض وایرس معلوم شوی دی. دا د لایبیریا په 9 می د ایبولا نه د پاک ملک اعلان کولو وروسته ړومبی واقع ده. د اسوسیټیډ پریس خبر دی چې دغه تن دغه ولس کلنه تن په 23 جون مړ شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د د وایس اف امریکا جبر ریډیو ته ګلاو قدر منور د خبري خبرونه ته واشنگتن ډي سي څخه غوږی استا لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې وردل د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان یالت کې امنیتي چارواکي وای د ایران وسره دی پولیس نږدې د اواران په سیمه کې د نشته په محل دیارلس بلوچ یاغیان وژلي چې پکې ځینې مهم کمانډانان هم شامل دي او د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی ویلي مشکې کې د وسلوالي ډلې د مشر ډاکټر الله نظر یو ورور او وراره هم وژل سوي دي. بلې خوا تېره شپه د کوهلو او ډېره بوکچي په سرحدي برخه کې د دوو وسلوالو ډلو بي ال اي او یونایټډ بلوچ آرمي ترمنځ په جګړو کې حکومتي چارواکي وایي شل وسلوال وژل سوي دي. بي ال اي او یونایټډ بلوچ آرمي دواړه هغه ډلې دي چې په بلوچستان کې وسلواله مبارزه کوي او یونایټډ بلوچ آرمي مستون کې د بس هغه مسافران چې پښتانه او کراچي ته روانو د شناخت کارډونو د کتو ورسته چې دوه ویشت کسان وژلي یونایټډ بلوچ آرمي هم د هغه پړه اخیستې وه. نور حل ورباندې راکوي حامد سمسور له کوټې.
د بلوچستان د ملیشه قواو ویان ادا کوي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ضلع اواران کې د ورانکارانو په ضد باندې عملیات وکړل. خانواسي ویي دوی دغه عملیات د تحصیل مشکي په شاوخوا کې ترسره کړل. ویان پر مخ زیاته کړله چې دوی د بلوچ لیبریشن فرنټ فعالین وو چې د ډزو په غبرګون کې لږ تر لږه دیارلس ورانکاران ووژل سو. په دوی کې مهم کمانډران هم شامل دي. د ملیشه قوه ویان ادا کوي چې ورانکارانو پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې برید هم وکړي چې په ترڅ کې یو د ملیشه قوو عسکر ووژل سو، دوه بیا ټپیان دي. د یپسی ویان ادا وکړله چې په وژل سوو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ د مشر ورور او داغه خورایي هم شامل دي. مشکای د بلوچ ګوریلا کمانډر ډاکټر الله نظر بلوچ لارنۍ ټاټوبی دی. دا سیمه د بلوچ بیلتون خوشو مهم مرکز دی. دلته بیا په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د کورونو چارو مرکزی وزیر سرفراز بوکټي وویل چې تیره شپه په ډیره بوکټي کې او د کلو پر سرحدي پوله باندې د دوو وسلوالو سازمانونو ترمنځ شخړه شوې ده. دا دواړه سازمانونه یونایټډ بلوچ آرمي او بلوچ لیبریشن آرمي دي. سرفراز بوکټي وویل دغه نشته د پیر مسوري دربار پر سرحدي پوله باندې شوې ده.
دو گروپس ہیں جو کلدم تنظیمیں ہیں، ایک یو بی اے ہے اور ایک بی ایل اے ہے. ان کی بی ایل اے اور یو بی اے کی لڑائی ہوئی تھی، اس میں 20 کے قریب جو دہشت گرد ہیں وہ آپس میں لڑ کے مرے ہیں. کیونکہ بڑا دور دراز علاقہ ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کوشش کر رہی ہیں کہ آج اس علاقے میں ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کریں تاکہ حقائق معلوم کیے جا سکیں.
دوی ډلې چې لغوه سوي سازمانونه دي، یو یونایټډ بلوچ آرمي او بل بیا بی ایل اے دی. بی ایل اے او یو بی اے سره جګړه کړې ده او شلو ته نږدې تراګر وژل سوي دي. دا ډېره لري پرته سیمه ده. زموږ امنیت خوندي ساتونکي ادارې تکل کوي چې هلته په هغه سیمه کې د پلټوني عملیات پیل کړي چې حقیقت په ډاګه شي. سرفراز بوکټي یو ځل بیا دا تور تکرار کوي چې د بلوچستان د امنیتي وضعیت په خرابېدو کې د هند استخباراتي اداره را لاس لري. خو هند حکومت بیا دغه ډول تورونه هر کله ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د پاکستان مرکزی حکومت سور از وړاندې د غیر دولتي نړیوال ادارې سیف دی چیلډرن دفترونه په ارزي توګه د تړلو وروسته خلاص کړي دي. خو وايي یوازې د دوی دیارلس دفترونه په کار کوي. د حکومت ویناوه چې د دوی د ټاکلي حد نه بهر کار کوي. کم حساس ځایونه چې پاکستان ګڼي په هغه ځایونو کې هم دوی کار کوي، او داسې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د دې لپاره داسې یو تګلاره جوړوي چې دوی په ښه طریقه باندې پاکستان کې خپل مرستې یقیني کړي. تېره ورځ د بلوچستان د صحت وزیر هم ویلي وو چې بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سیف دی چیلډرن ادارې خپل فنډونه راغونډ کړي دي او دوی د مرستو منع کړي شوي دي، او اوس په ټوله مرستې په سند او پنجاب صوبو کې کوي. په دې حقله د عوامي نېشنل ګوند مشره بشرا ګوهر سره د ډیو ریډیو خبریال خبرې اترې کړې دي، او بشرا ګوهر دا نظر ښایي.
پنجاب پاکستان دی، پنجاب ترکه لکه سرکو مرادی آتیک دی، باقی که چه پل جای دی ترکه خبره کنی آغا بیا ایجنتانون شی و چیترز یا دخشی وز دشمنانون شی. نو زمان چه سمده خیال دی، نو دا دیر یو پولیسای فکر کیږي دا د اسټابلیشمنت دا پالیسی دا چې پښتونخوا فاکا او بلوچستان بالکل د ترقی به د مین سټریم نه وباسي او دا عکسي سټریټیجیک سپیس په طریقې استعمال شي. تاسو په خپله وکتلل چې آی ډی پیز باندې اټاک وشو، هغه یې شهیدان کړل او هیچا غږ اوچت نه کړ، نه د پښتونخوا اسمبلی کې پای باندې غږ اوچت شو، نه د نیشنل اسمبلی کې یا پارلیمنت کې وشو، بیا میډیا کې پای خبره وشوه. نو دا خو بالکل موږ نور داسې دغه تله دکېلی چې اسیوم زمونږ دلته کې د شتګردي هم شته، ډپریویشن هم شته، تعلیمونه حالت خراب دی، هر څه خراب دی، دا موږ نور اخوا تیرو ته دکېلی. او ښه به دا وي چې خلک په دې پوه شي، راوچت شي. چلډرن ګوري خلک خو دې بالکل پوه شي چې د هغه بچي بیا سوالا شانتی استعمالی اس پورے نے تعلیم تفریحی نے دغت افریدی نو دیر خبدائی اور دا دیر بد قسمتی دا چداسی نوی دے پنڈائی نا تیرشوی نیشنل یانیم پیدا کرل دے شیرتاو کے پشکل کے اور دے بلچا اور چکم چالا اچھا طول پکار دی کاچک زی کے دے یا بلدی نا علم پکارو واغی نن دے پنجاب پخیکڑو کیا اڑا.
د بلوچستان حکومت کې سینیئر وزیر ډاکټر حامد خان تیر ورځ زموږ همکار نصیر احمد کاکړ ته ویلي وو چې د بلوچستان په حق له د مرکز دغه قسمه پالیسي زیانی کېدلی شي.
دا د څنګه چې غریب نور غریب کې او شتمن دی هغه نور شتمن کې دا په دنیا په هیڅ قانون په هیڅ شرع په هیڅ دغه کې دا نشي کېدلی شروع افغانستان کی نور سفر ظہر مرمات
د القاعده د مشر اسامه بن لادن پته لګولو کې د غیر دولتي ادارې لخوا دغه شان د کمپاینونو د لارې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پته لګولو وروسته پاکستان کې غیر دولتي ادارې د سختو نیوکو سره او اندېښنو سره مخامخ وي او دغه ګام هم چې پورته شوی سیډونکي وای چې دا د دغه یو لړۍ ده.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. اوس هم د پاکستان څخه یو بل ریپورت ولوري ته تاسو پام را ګرځو چې د پاکستان حکومت په ورستیو کې په 200 داسې تنظیمونو چې اور باندې تور دی چې په ترګرۍ کې یا خو نیخ په نیغه لاس لري یا بیا په څه ناڅه ډول لاس پکې لري، په هغو باندې بندیز لګولی دی. خو د یو شمیر تنظیمونو مشرانو خپل تنظیمونه په نورو نومونو باندې بیرته رجسټر کړي دي. څېړونکي وایي یوازې په تنظیمونو باندې د بندیز لګولو څخه مسله نه حل کیږي، بلکې داسې اقدامات په کول پکار دي چې د دغه تنظیمونو مشرانو باندې هم بندیزونه ولګول شي. زموږ خبریال ارشد حسین په اسلام آباد کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي، یو رپورټ برابر کړی هم په دې باب اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د ریپورټونو تر مخه پاکستان کې په 212 تنظیمونو باندې بندیز لګول شوې دي، خو سیړونکو دریز لري چې تر کومه پورې د یو نوې قانون تر مخه د بندیز لاندې راوستل شو تنظیمونو په مشرانو بندیز نوي لګول شوی، نو دغه کسان به په بدل بدل نوم نوې تنظیمونه پرانځي او پتش په دغه ډلو بندیزونه لګول س قسمه ګټه نشي روړي. په 16 سپتمبر کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریدونو وروسته د پاکستان د داخله وزارت پښپېتو مذهبي تندرو یا تنظیمونو بندیز لګولې وو. او د پاکستان د خارجه چارو وزارت د دغه پیښې نه پس یو سل یو اویا تنظیمونه د بندیز لاندې راوستلی وو او د افغان طالبانو سره تړاو لرونکي ډله حقانی نیټورک د کال 2012 په اخره کې کله دم ګرځولی وو. د پاکستان د حکومت لخوا سترې محکمې ته چې څو ورځې وړاندې کم لیکل شوی جواب ورکړی شوی دی، نو د هغې تر مخه د حافظ محمد سعید په ډله جماعت الدعوا باندې څه قسمه بندیز نه دی لګولی شوی، خو صرف دغه ډله یې د کال 2003 راهسې د سار لاندې ساتلې ده. ولې د دغه تنظیم پر ضد نوي ګامونه لا تر دې دمه نه دي پورته کړی شوی؟ که څه هم د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری په شام او عراق کې فعالیت لرونکي خودسره ډله داعش د پاکستان لپاره یو لوی ګواښ ګرځوي، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان په دغه ډله باندې تر اوسه پورې کم بندیز نه دی لګولی. پاکستان کې که یو خواستر عدالت په کلدم تنظیمونو باندې د حکومتي بندیز د موثره کېدو په هکله سوالونه راپورته کوي، نو بلخوا څېړونکي هم دریز لري چې دلته په تندرویه تنظیمونو باندې صرف بندیز لګول تر هغې موثر نشي ثابتېدی تر څو چې د یو نوی قانون لاندې د دغه تنظیمونو مشران هم په انفرادي توګه د بندیز لاندې نوی راوستل شوی. د دفاعي او سیاسي چارو څېړنکار ښاغلی ډاکټر حسن عسکري وایي چې د بندیز لاندې راوستل شوي تنظیمونه چې کله سر دوباره په بدل بدل نومونو راښکاره کیږي، نو د دې لپاره حکومت ته د پکار قانون جوړولو ضرورت دی.
جماعتوں کو تو بین کر دیتے ہیں، لیڈرز کو پہ کوئی پابندی یا کوئی قانونی ریسٹرکشن نہیں لگاتے، لہذا وہ لیڈر جو ہے دوبارہ جو ہے وہ پارٹیاں بنا لیتے ہیں. تو آپ کو یہ قانون میں تبدیلی کرنی پڑے گی کہ لیڈرز کو بھی بین کیا جائے گا.
دیوائی زکا دیو نوے قانون ضرورت پیش شوی دی چی حکومت خو په تنظیمونو بندیز ولګوي، ولې د دغه تنظیمونو په لیډرانو څه قسمه بندیز نه وي او هغوی بیا په بدل بدل نومونو سره نوي تنظیمونه پرانیزي او خپل فعالیتونه مخ په وړاندې بوزي. څېړونکي دا هم وایي چې صرف د نوي قانون جوړولو سره د کلدم تنظیمونو د فعالیتونو مخه نشي نیول کېدی او د وخت حکومت له پکار دی چې په دغه قانون د زړه د خلاصه عمل درآمد باوري کړي. نامتو قانون پوه لطیف افریدی وایي چې د تنظیمونو د کلدم ګرځولو په حق له د انسداد دهشتګردۍ کال 1990 اکټ موجود دی او دغه یو جامع قانون دی، او د هغې لاندې چې کم تنظیم بند شي نو هغه بیا په بل نوم کار نشي کولی. خو د دغه تنظیمونو مشران بیا ولې په بدل بدل نوم سره خپل فعالیتونه کوي، نو په دې حق له ښاغلی څه داسې وایي؟
دا تنظیمونه زموږ د ادارو محبوبی دي، یاران دي، یا د هغوی جوړ کړي شوي دي. نو چې هغوی جوړ کړي شوي دي، هغوی په خپل موقع زموږ د پښتونخوا او قبایلي علاقې پېشپا برتازه کړه. مخکې به یې په کشمیر کې استعمالول، اوس یې په سعودي عرب خرڅل دا مجاهدین، او سې چې کوم دي اوس هم په دستور کښې نیولي دي په افغانستان کې استعمالېږي. نو چې تر څو پورې د آی ایس آی لیډرشپ او د فوج لیډرشپ د دغې تنظیمونو خلاف د کاروایي فیصله ونه کړي، سیاسي لیډرشپ چې کوم دی هغه شل دی، بلکې د هغوی د دې تنظیمونو ذهنی طور او نظریاتی طور که نواز شریف دی که عمران دی، دا د طالبانو سخت مخالف نه دي چې په ایمانداری مخالف.
څېړونکي دا هم دریز لري چې کله دم مذهبي تنظیمونو د پنجاب په سویلي برخو کې خپل جرړې کلکې کړي دي، او واکمن مسلم لیگ نون هم د خپل مذهبي فکر او ووټ بینک له کبله په دغه کلدم تنظیمونو ډاډه لاس نشي اچولی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساعته خبري خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبري خپرونې او د ډیوه ریډیو خبرونه چې لستلې هم شي ډیوه ویب پاڼې ته لاړ شي. دغسې فیسبوک باندې هم د ډیوه ریډیو مختلف خپلې پاڼې لري، په هغې باندې ډیوه ریډیو سره پروګرامونو کې خپلې پوښتنې او نظر شریکولی شي. رابشو رپورټونو ته چې د ملګرو ملتونو او د خبریالانو ادارې په خپل رپورټونو کې وایي د پاکستان په میډیا کې سړي د ښځو په مقابله کې زیات کار کوي، دغسې سړي بیا ښځینه صحافیانو نه زیاتې تنخواګانې هم اخلي. د ډیوه ریډیو خبریالې اقتصادي قاسم شاه د پېښور فوزیا زیب او رفت انجم سره خبرې اترې کړې دي. اوریدو ته یې ستاسو پام راګرځو.
ګران اردن کو څنګه تاسو چې معلومه ده چې اوریدونکي وي د خبر لستونکي وي یا کتونکي وي هغه د پاره خبر اهمیت لري، نه دا چې دا د خزي ریپورټر یو خبر دی که د سړي. خو په میډیا هاوسز کې، میډیا ادارو کې، آیا خزو سره صنفي فرق یا چې کوم تفریق دی هغه کیږي او کنه؟ مونږ به نن خبره کوو په دې موضوع باندې رفت انجم او فوزیا زیب سره، دوی دوه مختلف شخصي ټي وي چینل سره کار کوي. نو فوزیا، تاسو څه ګورئ چې آیا واقعي دا فرق د خزو سره صنفي فرق داشته او کنه په میډیا ادارو کې؟
او بالکل فرق خوچه دی، هغه ما ډیر زیات محسوس کړی دی. کله چې مونږ دې فیلډ ته راشو نو مونږ ته دا ویل کیږي چې یو آر ا جرنالست، نه تاسو میل یا نه فیمیل، تاسو ایکول یا. خو کله چې دا کار ټایم خبره راشي، فار ایگزامپل چرته چې بلاسٹ کیږي نو وای الته کې تاسو سپاٹ لمه ځای تاسو جینه کې یا چرته کې جلوس تاسو الته کې مځای تاسو جینه کې. یو سپیسیفک بیٹس چې دی هغه مونږ ته مختص کړی دی. فار ایگزامپل چرته چې دا زنانو پروګرام دی تاسو تلی شئ، د ماشومانو پروګرام دی تاسو تلی شئ، دلته کې جنډر بایس کم پروګرامونه تاسو الته کې تلی شئ. خو چې کمزي کې تاسو یو جینه لا چې کوم اپورچونیټی مخ کې تلو هغه خبر په وجه باندې ورکول کیږي، نو هغه ځکه کې وایي چې نه ته مو ورکوه، ته خو فیمیل دا بچی دی میل جرنلسټ ورکی. زه په دې خبره نه پوهېږم چې مونږ ډیګري په یو ځای باندې واخلو، زمونږ ډیګري چې دی هغه سیم وي، مونږ قابلیت کې چې دی هغه سیم، نو بیا ولې مونږ سره چې دی په دفترو کې چې دی همدغه شان دی سلوک کیږي؟ ایون که تاسو ګورئ موسټلی په آفیسز کې، الکترانیک میډیا کې موسټلی آفیسز کې صرف یو فیمیل رپورټر، بس مونږ لیڈی رپورٹر، هغه تر اوسه پورې چې دی ایتا رپورٹر نه ویل کیږي. ہمارے پاس لیڈی رپورٹر موجود دی، مونږ سره زنانه رپورٹر شته، مونږ باغ رولې. زه خو مم چې اوسه پورې دا فرق چې دی غنه هغه هر یو آفیس کې چې دی هغه موجود دی.
رفت انجم، ستاسو څه خیال دی؟ تاسو هم دا تجربه شوي دا کنه چې په خزو سره په میډیا ادارو کې صنفي فرق کیږي؟
بالکل سر، یہ دا چکم فوج سنگھ خبر ہو کہ چی دا فرق ساتھ لے کی گیا، فرق واقعی چکم سے کہ زموں گا زنانہ ہوتا دا پرمختگ مکی ملاوی گی چی اگر آیا مخ کی لاڑشی آگا خبر نہ چی سنگھ زموں گا میل کم زموں کو لیک دی زموں گا کم سڑی وی آگے یو بریکنگ سٹوری ور کی اگر یو ایون کور کی آگا پر سکرین راشی، سکرین راشن آگے انٹرنیشنلی نیشنلی اگر او پیجن دے شی. فیمیل ته چې کله باؤنډ کې چې نه تبا دا بلاس سے تب منش لے صحیح دا دا منو چې دلته زموږ په معاشره کې د فیمیل ډیر ریسپیکټ یا ډیر کیئر کیږي، خو هغه کیئر هغه ریسپیکټ باز وکړه ته لپاره نقصان وجه جوړیږي. زیات تر چې کوم بیټ حواله کیږي زنانه ہوتا نو هغه لګ شانتی اسی سافټ ایمیج والا ہی ہمیشہ امک کریں گی، لیکن ترس والا سے زونه چې کمی هغه فیمیل ته حواله چې ماشومان دی یا فیمیل دی اب تک کلرفل سے زیادہ تک اس لګ ډیر چینجز را روان دي. خو بیا هم هغه کم چمنگ عناصر وایو آفیسز کے یا پر میڈیا ہاؤسز کے اگر اس سمجھتا ہے چک فیمیل دباؤ لو کوشش کے.
فوزیا سنگا، د خزو او د سړو رپورټرانو تنخواګانو کې فرق هم وی او کنا؟
ڈیفینیٹلی ډیر زیات تنخواګانو کې فرق دی. همیشه نه یو خبره کوم چې چرته کې یو نوی بیورو کولاویږي کنا، نو الته کې د میل تنخواګانې هوب چې دغه بخې کې خودلی شي، نو چرته جینې خبره راشي نو ورته وای چې وای 10-15,000 چې دی هغه ټیک دی، چلو دا نه اخلي جنہ کے ڈیری دی یو نوی جنہ تا بچ دے موقع ورکل شو. اور ہمیشہ نظر دا یو خبر رکھو ماں چھے یو آفیس کے چھے دے صرف یو جنہ ولی یو یدو جنہ کے ولی دی، یو آفیس کے سلور جنہ کے اور یو میل رپورٹر چھے دے آگا ہم کی دے شی، نو پا ہم دے وجہ بانے چھے جنہ کو تا موقع نہ ملاوے گی اور آگا ہم چھے دے غاڑا ورطا کی دی.
فوزیا، تاسو چیس کس میں مسئلو ذکر رکھو، آیا دا دی مسئلو لوجبہ تاسو کار پریک دی او کنا دا دی سحل شتے؟
زما دی فیلڈ کې تقریبا چې دی 2 کال او شو او زه لګیا ما ډیر زیات سټرګل کوم. زه دا وې ما ډیر خخ رپورټرز راغلي دي چې خو دا فیلډ چې دی هغه پرخه هم دي، ډیر رپورټرز داسې هم دي چې خو دا ته چې دی کې ډیر سختیانی دي، ته دا فیلډ پرې دا او ته ځان ته سرکاري نوکری وګوره. زه وېم ک اوس یو فوزیا چې دا غا شاته شي، زما نه پسې کوم ډیر فوزیا را شغه هم شاته شي، نو آی از ول نو یو ایگزامپل جوړې کوم ک زه دې سټرګل کې کارو کم نو کم از کم دا خو چې آو فوزیا خو دې سټرګل کې کار کړی دی مونږ ولې نشو کولی.
جی سادیا سنگھ، فوز یہ ہوئے چھ زخ پل کوشش کوم، زخ پل لگیم چې زه غلطه سټرګل کوم چې څومره مشکلات یا فیس کوم، نو دا هغه حل صرف دا نه چې ته جاب پرې ده یا ته جرنالیزم پرې ده، د دې مطلب خو بیا دا دی چې واقعي بیا موږ دلته کې چې بیا خپل هار منو، خپل حق د پاره خپل جنگ کول پکار یو موږ لګیا یو هغه کو، اور ان شاء اللہ زما امید دے چھ اس پر سمرا ینگ جنریشن اور اسپیشلی نوی جنہ کہہ رہا روانی جرنلزم تھا، نو اگئی یو طریقے سے آگے ہینڈل کولو طریقہ ہم ورزی وہ آگے فیس کے لے گیا دی مکھتا روان دی.
گران اردن کو سنگ چتا سو د پیخبر دعا دیرو تکڑا صحافیان و خبر واؤ دی چې دوی نه یوازې د خلکو د مسلو خلکو لپاره آواز اوچتوي، بلکې دوی کې دومره همت او دومره جذبه شته چې دوی په خپلو مسلو به هم آواز اوچتوي او دک شانتي به خپل کار روان ساتي. سادیه قاسم شاه، دیوا ریډیو او ټي وی، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو، د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو په خبری خپرونه کې واری بیا تاسو ته هرکلی وایي. د ډیوا ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري، خو لومړی ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي په اواران کې یې نږدې 14 بلوڅ ملتپاله وژلي. په وژل شوو کې د بلوڅ لیبریشن فرنټ مشر الله نظر ورور هم شامل دی. بلوڅ ملتپاله پر خپل خاوره خپل اختیار غواړي.
د یو پی سی ویان ادا وکړله چې په وژل شوو کې د بلوڅ لیبریشن فرنټ د مشر ورور او داغه خورایه یې هم شامل دی. مشکای د بلوڅ کوریلا کمانډر ډاکټر الله نظر بلوڅ لارنۍ ټاټوبی دی.
د شام د سارنې یو اداره وای داعش په شام کې په لومړي ځل د ښځو نه هم سرونه قلم کړي دي. رپورټونه وای داعش په تیر یو کال کې د ماشومانو او زنانو په شمول نږدې 3000 خلک وژلي دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن بیرته ویانا ته رسیدلی او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو له چارواکو سره به د تهران د لنجمن اټومي پروګرام پر سر د لوزنامې په باب خبرې کوي.
اوس خبرونه.
د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي د ایران وسرحدي پولې ته نږدې د اواران په سیمه کې د نښتو په مهال 14 بلوڅ یاغیان وژلي چې پکې ځینې مهم وسله وال قومندانان هم شامل دي. د دوی په وینا د نښتو کې د ملیشه قواو یو عسکر هم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ملیشه قواو یو ویاند خان واسي مطبوعاتو ته ویلي د نښتې د ایالت په جنوب لویدیځ کې د مشکې په تحصیل کې هغه مهال رامنځته شوی کله چې وسله والو د نیمه پوجي قواو د غزمې په قافله باندې ډزې شروع کړې. هغه وایي د سیمه کې اوس د وسلوالو په ضد عملیات شروع کړي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی ویلي مشکی کې د وسلوالو ډلې د مشر ډاکټر الله نظر یو ورور او وراره هم وژل شوي. بلې خوا تېره شپه د کوهلو او ډیره بوکچی په سرحدي برخه کې د دوو وسلوالو ډلو بی ایل ای او یونایټډ بلوڅ آرمی ترمنځ په جګړه کې حکومتي چارواکي وایي 40 وسلوال وژل شوي دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د پوزمشر جنرال راحیل شریف اسلام آباد کې د ملک د امنیت او قبایلي سیمو کې د عملیاتو په چارو خبرې کړي. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون نومې اخبار لیکي چې پوزي مشر د سیاسي جماعت متحده قومي موومنټ تا د هندي فنډونو د تورونو او پخواني صدر آصف علي زرداري په حق له هم خبرې کړې دي. د افغانستان سرخار کابل کې د ناټو په کانوای ځانمرګي ګاډي بمي حمله کې لګ تر لګه 15 کسان مړه او تر شلو نور شوپل شوي دي. د ناټو غیر جنگي مشن ترجمان وای کابل ایرپورټ ته تلونکي مرکزی لاره باندې د بمي حمله د پیښې ځای نه یې خپل ټول کسان او آلات په حفاظت سره وستلي دي. د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد وای د قبضه کوونکي ځواکونو په کانوای دوی حمله کړې ده. د دې حمله 100 ساعت وړاندې هلمند کې د پولیس په هډکوارټر یو شوی بل ځانمرګي حمله کې لګ تر لګه 2 کسان مړه او 50 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي د حمله ښکار ټول عام خلک وو چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د صوبې د گورنر ترجمان وایي یو بل پیدل ځانمرګي حمله کوونکي د سیمې د پولیس مشر په هدف کولو لپاره هم راغلي وو، خو امنیتي غړو د حمله وړاندې وشلې دي. اورزګان کې هم چارواکي وایي طالبانو تیر شپه پر راکټ په حمله کې د یوې کورنۍ 2 کسان ژوبل کړي دي.
شامی فعالین وایي د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې شام کې په لومړي ځل له ښځو څخه سرونه غوڅ کړي دي. په برېټانیا کې د حقونو د څارنې یوې شامی ډلې د سه شنبې په ورځ ویلي د ښځو او د هغوی د سړیو سرونه د جادو یا کوډې کولو په تور د دیر ایزور په ایالت کې وهل شوي دي. دغه ډله وایي داعش ډلې د اسلامي خلافت اعلانولو وروسته د یوه کال په موده کې 3000 کسان په شام کې وژلي چې پکې 1800 وګړي هم شامل دي.
د یونان بانکونه نن بندي او کام نړیوال مالی فنډ ته د 1.3 بلیون ډالرو په قرض نه ورکولو دیوالی کېدو په انتظار دی. د ملک اقتصادي مستقبل غیر یقیني شوی دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیرته د استریا ویانا ښار ته رسیدلی او نن د سه شنبې پر ورځ به د خپل هیواد د لنجمن نیوکلیایي پروګرام په باب خبرو اترو کې برخه اخلي. د ایران د نیوکلیایي پروګرام په هکله د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د لوزنامې لپاره د نن نیټه ټاکل شوې ده. له جواد ظریف سره د ایران نیوکلیایي مشر علي اکبر صالحي هم ملګری دی. ویانا ته په رسیدو ښاغلی ظریف د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیده کاته وکړه او له هغه وروسته ښاغلی کیری ویلي دوی شي خبري وکړي.
د امریکې د نیوجرسي ریاست گورنر کریستي به نن په کال 2018 کې د صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن پارټي د یو امیدوار په حیث د خپل نامې اعلان کوي.
په انډونیشیا کې چارواکي وایي د سماټرا په ټاپو کې د یوې پوجي ترانسپورټي الوتکې د رغورځېدو له امله لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي. د دوی په وینا هرکولیس سي 130 ډوله الوتکه د سه شنبې په غرمه په دوو کورونو او یو هوټل باندې را پریوته. په ټولنیزو وبپاڼو خپره سوو عکسونو کې څرګندېږي چې الوتکه باندې لمبې ګرځي، کورونه او موټران یې تباه کړي دي. ځایي چارواکي وایي د الوتکه کې 113 کسان سپاره وو او دا چې د مړو شمېر زیاتېدی هم سي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا دیو ریډیو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې. قبایلی سیمو کې د پاکستان د پوز عملیات د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې جاری دي. په وزیرستان کې قبایلی علاقو کې د خلکو روزګارونه هم د غټو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ ژوند کوي حاجی پزیرګل سره د ډیو ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه یو مرکه کړې ده، هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. دغه سي د موسم صورتحال به هم په یو رپورت کې تاسو سره شریکو. خړوم به تاسو پام راګرځو کابل ته، چرته چې د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات په یو رپورت کې وایي چې افغانستان کې یو شمېر د تشدد پیښې رامخته شوې دي. کابل کې ځانمرګي حمله کې 15 کسان مړه، دغه سي په هلمند کې 2 کسان مړه او په بیا په د 50 نه زیات بلکې د 60 نه زیات ژوبل شوی دی. اورزګان کې هم 13 په ناوخته د راکټ حمله کې 12 کسان ژوبل شوی دي. د غټول تفصیل کمال سادات په رپورت کې اورو.
کله چې بریدو شو زه هم د پیښې ځای ته نږدې د سرحدونو او قبیلو چارو په وزارت کې له وزیر سره په خبرو بوخت وم چې یو ناڅاپه درز شو. د چاودنې ځای تقریبا د سرحدونو او قبیلو چارو له دفتر نه 1.5 متر لرې دی. دغه چاودنې د وزیر د دفتر شیشې هم ماتې کړې. له پیښې لږ شي به وروسته پولیس راغلل، سیمه یې کله بند کړه او نږدې څوک نه ور پرېښودل. خو د پیښې په څنډه کې د کابل امونیا قومندان عبدالرحمن رحیمي خبریالانو ته د شوي ځانمرګي برید پاړه وړاندې دا خبرې وکړې.
تمامي بنن کې نه زیارت به بیمارو سویا مکتب دینمی جا یکرولا پر از مواد انفجاری خود
باید دی. وای دلته چې ګورو دا مکتب دی او دا دی بی بی مهرو زیارت دی. یو کرولا موټر چې دی چاودیدون کو تو کوټه ګو دی بهرنیانو زوکونو دی یو زیر پوش مخې سره و جنگو چې لامل یې بهرنیانو ته هیڅ زیان نه دی وخته، مگر لبد مرغه خنخوار دښمن، بیکار دښمن، داسې دښمن چې روجی ته هم احترام نه لري. او کې زمونږ دویشتنه بیګونا هیوادوال ټپیان شول او یو پکې وژل شوی دی.
په ځای کې بیا عیني شهیدانو دا خبره کوله چې په شوی برید کې 4 تنام وګړي وژل شوی او یو شمیر نور په کې ټپین شوی دي. عیني شهیدانو ویل چې په دې برید کې 4 تنام وګړي چې یوې هندواڼې او بلې پیرکی یا بولنی خرڅول او دوه نور په سرک کې د سوارایو موټر ته انتظار و وژل شوی او د 4 مشومانو او یوې میرمنې په ګډون په کې 15 تنه ټپین شوی هم دي. که څه هم د غوښ ملاتړ نړیوالو ځواکونو په شوی پیښه کې د مرګ او ژوبلې په اړه څه نوایي او کابل امونیا کومندان هم نړیوال ځواکونو ته په کې د مرګ او ژوبلې خبره نه تاییدوي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد او عیني شهیدان وایي چې نړیوال ځواکونو ته هم په کې زیانونه اوښتي دي. د طالبانو ویان وایي چې په برید کې د نړیوال ځواکونو یو موټر ویجړ کړی او ورته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې ده. او قدرمنو اوریدونکو، د جنگونو بل خبر داسې دی چې اخو د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې وسلوالو ځنمرګو برید کوونکو د لشکرګاه مونیا کومندنۍ باندې برید کړی چې په ترڅ کې هم پولیسو او هم ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وښتی ده. په دې اړه مې نور جزئیات د هلمند ولایت دی ولی لویان عمر زواک نه پوښتل. د پاړه ډی وی رادیو تلویزیون ته دا خبرې وکړې.
موټر انفجار کړی دی،
او یو وخت دا مرګ خپل موټر کې لمانځه تللی او بل هم پولیس لخوا تخوشل شوی دی مرګ ځای کې. او تر څنګ یې پتیدار دی دوه کسان ملکي کسان چې هغه هم په کور کې دي، هغوی په شهادت رسېدلی دي، یو ښځه ده او یو سړی دی. او پتیدار د یو 500 کسانو
تر اوسه پورې په هلمند کې د شوی برید مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر ډیره داسې بریدونه وسلوال طالبان کوي. هلمند هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د اسلامي دولت پلویان هم ډیر شوي دي. کمال سادات خټک، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کوبل.
د وایس اف امریکا جبه ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبرې خپرونه لا دوام لري. او اوس هم د ایران او د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د تهران د لنجمن اټومي پروګرام په باب د خبرو اترو او د لوزنامې ته د نږدې کېدو په اړه یو رپورټ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف بیرته د آسټریا ویانا ښار ته رسیدلی دی، او نن د سه شنبې په ورځ به هغه خپل د هیواد د لنجمن نیوکلیر پروګرام په باب خبرو اترو کې برخه اخلي. خو ویانا ته په رسیدو سره سم ښاغلی ظریف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره هم دې دکاته کړې دي. په دې باب چې دغه لوزنامه به ایران ته څومره اقتصادي ګټه ورسوي، کم کم بندیزونه دي چې هغه به ځینې لرې کیږي، او د یو کال په موده کې به ایران څومره مالی ګټه ترلاسه کړي، دغه د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د تهران لانجمن اټومي پروګرام په سر خبرو اترو کې نو ناس نو سرنکارانو په دې یو پوښتنه کولو کې یو قدم په شاو چې اوس به وړاندې سکیږي. په تیره لسیزه کې د ایران اقتصاد په ډیر خراب حالت کې پاتې دی. په امریکا کې د سړنیزې ادارې نېشنل ایرانین امریکن کونسل ډایرکټر رضا مراشی وای چې دا یوازې بندیزونه نه دي چې د ایران مالکچیان یې ختمول غواړي.
poor contract terms that are offered to blue chip multinational corporations for foreign investors.
دی وای چې د بندیزونو سره سره بیروزګاری، ګرانی، د نوکریانو خراب حالت او د خارجي سرمایه‌کارانو لپاره نامناسب حالات دا هغه وجوهات دي چې ډیر زیات ګډوډ ماحول جوړ کړی دی. دغه په وینا د ایران د اقتصاد د شلو نه تر 30% پورې مسلې د اقتصادي بندیزونو تړل شوی اساسو او د کم تجارت له وجې جوړ دي. خو د تړون وروسته به په ایران کې حالات سمیږي. دغه خبره یو اقتصاد پوه بیجان خاجی پوه کوي، څوک چې په ویانا کې د یو اقتصادي ادارې سره کار کوي.
I have no doubt that the government's priority in the first instance would be to create an economic momentum on the one side to clearly say that the nuclear deal.
خغل بیجان وای چې زه په دې کې هیڅ شک نه کوم چې د ایران حکومت لومړی ترجیح به دا وي چې په هیواد کې اقتصادي پرمختیا شروع کړي، ځکه چې اټومي پروګرام د ایران په ټولنه ډیر بد اغیز کړی دی. خو سره د دې به د کال 2014 پارلماني انتخابات هم په نظر کې ساتم. دی وای کچره دغه اقتصادي بندیزونه لري کیږي، نو صدر حسن روحانی حکومت به په خلکو کې مشهور اقتصادي اصلاحات راولي چې پر روانو انتخاباتو کې د خلکو زړونه وګټي. خو بیجان بیا دا اندازه هم لګی چې حکومت ته د 140 بلین ډالرو نه سیوا د ایران صنعتونو بیا بهالۍ لپاره لګول دي، او دغه د بندیزونو لرې کولو باندې نشي پوره کېدی. خو د ایران یو خبریال اروش عزیزی وایي چې د ایران حکومت ګران ده چې د خلکو په هیلو پوره وخیږي، څوک چې دغه خبرو اترو په شادي. خغلی عزیزی وای چې دا به د تمو پوره کولو یو په زړه پورې معامله وي. که تاسو زما د نیا سره خبرې وکړئ، نو هغه وای چې کچری بندیزونه لري کیږي، نو د هغې بیروزګاره نو سیته به را روانه اونۍ نوکری میلاو شي. خو رښتیا خبره داسې ده چې داسې به هیڅکله هم نه کیږي. د عزیزی په وینا چې اقتصادي اصلاحات عملي کېدل به د بندیزونو لرې کېدو وروستو ډیر وخت اخلي، خو زیاتوي چې معاهده به ایرانیانو له دا حوصله ورکړي چې په هیواد کې یو سیاسي بدلون مخې ته ویني.
کانو دونکو ستاسو یو بل رپورت ته ستاسو پام را ګرځو. د یونان بینکونه نن بندي او کام نړیوال مالی فنډ ته د 1.8 بلیون ډالرو په قرض نه ورکولو د دیوالیه کېدو په انتظار دي. د ملک اقتصادي مستقبل غیر یقیني شوی دی. د یورپ لخوا د سادګۍ خپلولو ګامونو په هکله به د یونان اولس اوس په د جون په 15مه نیټه ریفرنډم کوي. په دې هکله نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې اشفاق مومند وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزیر جکلیو د یونان په وزیر اعظم غږ کړی چې دا د یونان خپله او د نړۍ په ګټه ده چې د خپل اقتصادي مسلې حل راوباسي، داسې چې ورسره اقتصادي اصلاح په صحیح لور وشي او د اروپایي زون د نورلسو ملکونو د قرضو وصولي هم په وخت وشي. د ویل چې تمام خواو لپاره ده چې کار جاري وساتي او د اصلاحاتو او د قرضو بوج کمولو لپاره څه حل راوباسي. هغلی لیو په اتنز یعنی په یونان غږ وکړ چې اقتصادي ثبات پر ځای وساتي. د امریکا د خزانه وزیر جکلیو د آی ایم ایف مشر کریستین لیګارد او خپل فرانسوي او جرمن هم منصبو سره لیده کاته وکړه. د امریکا صدر باراک اوباما د جرمني د چانسلر انګلا مرکل سره په دې خبرې وکړې چې سپینه ماڼۍ د یونان اقتصادي اصلاحات او د اروپایي زون پرمختیا زیاته مهمه ګڼي. د نړیوال اقتصادي چارو د سیړنې مرکز چې واشنگتن کې اساس لري یو سیړنکار ګیری هابر وایي چې امریکا ته د یونان د خراب اقتصاد خطرې نه پیدا کېدونکې ستونزې اندازه لګېدلې ده. امریکا سره فکر دی چې د یونان خراب اقتصادي حالات د اروپایي زون نور ملکونو باندې هم بد اثر غورځولی شي، لکه پرتګال، سپین او ایټالیا، او دغه سي د دوی اتحاد ته خطر پیښې دی شي، کوم چې د یوکرين په ستونزې حل کولو کې د اروپا اړخ کمزورې کوي شي. یو بل سیړنکار پیټریک کووینس وایي چې د روس لخوا د یونان ګسلاسي حکومت ته لږه مرسته ورکول د سیمه ایز سیاسي حالاتو لپاره لوی چیلنج جوړول شي. د وای نیخ پنیغه د یونان د اقتصادي حالاتو خرابېدو اثر په امریکا نه په اروپایي ملکونو بوي، کوم چې بیا د نړۍ اقتصاد ته خطر جوړوي شي. دا غیر یقیني صورتحال پیدا کولی شي او په خاص توګه کله چې دا بیخي په یو بیډنګ توګه وي، په سمدستي توګه به یونان کې لوی بحران راپورته شي او بل مارکیټ هیڅ کله هم غیر یقیني صورتحال نه مني. دی غواړي چې خامخا سیزونه معلوم وي، خو دی وخت معلوم نه دی چې سیزونه په کم اړخ روان دي. د یونان د حکومت او د نړیوال قرضه ورکوونکو ادارو ترمنځ چې پکې د اروپایي مرکزی بانک هم شامل دی ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي، او اروپایي بانک فیصله وکړه چې یونان ته به نور بیړنۍ قرضه نه ورکوي او وایي یونان د خپل بانکونه تر جولای شپږمې نیټې پورې بند کړي. سټاک مارکیټ یا د ونډو بازار دی هم وتړي او په ملک کې د سړی په سر د پیسو اخستو مقدار د هم د شپېتو یورو پورې راکم کی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس ویلی چې دی به د یونان خلک خپل خوخه تپریګ دی چې د دیوالیه کېدو نه بچ کېدو لپاره مالی مرستې واخلي او کنه، او د دغه لپاره به ریفرندم د جولای په 15مه نیټه کیږي. د دغه مالی مرستو مطلب به دا وي چې خرچې به نورې راکموي، په ممکنه توګه شخصي او لوی ټیکسونه به راښکته کوي. د یونان سیاسي مشران په خلکو زور اچوي چې خپل رائے دی د مرستو پر ضد واچوي. هغه له ګیری هاو بار وایي چې د آی ایم ای په یونان 1.8 بلیون ډالر پوری دی، تر نهې د ورځې پورې به دغه واپس کول وي، او کچرې په نن ورځ دغه پیسې واپس نه کړي نو 8 بلیون به هم اتنس ته د دیوالیه کېدو نه بچ کېدو دپاره نه ورکوي.
which is mainly banks and then the official creditors the european
کله چې هم په یونان قرضه پوری وی چې پکې اکثره بانکونه دي، نور قرضې ورکوونکي ادارې دي، او د اروپا مرکزی بانک دی، دوی به هم دا وایي چې د دوی قرضه په وخت ورنکړې شو، بس د دوی پیسې لاړې کوم چې په 100 بلیون ډالر دي او دغه ډېرې پیسې دي. هغه له هاب بار وایي چې غټه پښتنه دا ده یونان با اروپایی زون پریک دی او کنه. د ملک وزیر اعظم لخوا ریفرندم به د اتوار په ورځ د دې خبرې جواب کوي. د سیلور کریس د اساسو د ستراتیژیکي چارو منتظم پیټریک کوونیک وایي چې یونان نسبتا وړوکی اقتصاد دی، خو د اروپایی زون د وتلو سره نور ملکونو ته پل کې خوده شي.
sets a precedent, whether that is
په یونان کې چې کومه مسله ده او د اروپایي ملکونو سره چې دوی کومه ستونزه ده یا د قرضې ورکوونکو ادارو دغه مسله د اروپا د نورو ملکونو لکه پرتګال، سپین او ایټالیا هم ده. نو د فکر خبره دا ده چې یونان به نورو ته پل کیږدي. که چیرې د دوی قرضه ماف شوه نو نور ملکونه به هم د قرضې ماف کولو لپاره راوړاندې شي. نو ځکه د یونان مسله زیاته د اندېښنې وړ ده، یعنی مسله صرف د یونان نه ده بلکې د اروپا د نورو ملکونو هم ده او دغه د اروپا اقتصاد په لوی پریشانۍ کې اچولی دی. دی وایي چې د اروپایي زون نه بهر د یونان کرنسی به ښکته لاړه شي او د یو عام ملک په حیث به خپله اقتصاد چلوي. د ګل په ورځ نړیوال مارکیټونو کې د سټاک مارکیټ، یورو او د تیلو بیې ښکته غورځېدلې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدونکو، اوس هم چې د شمالي وزیرستان ولورې ته چې تیر کال د ضربې اعظم په نوم هلته د پوجي عملیاتو شروع کېدو سره سم حکومتي چارواکي وایي تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره سو او په بنو کوهاټ، ډېر اسماعیل خان او نورو برخو کې په کیمپونو کې یا بیا د خپلو خپلوانو په کورونو کې پراته دي. حکومت ویلی وو چې دوی به هیڅکله نه هیروي او د دوی سره به بشپړه کومکونه کوي. تیر کال د روزې په میاشته کې وزیر اعظم میاں نواز شریف ورسره د رمضان پیکیج په نوم باندې کومک ورسره کړی وو چې د دوی روزې اسانه سي، خو یو په سیمه کې د پوجي عملیاتو څخه بې کوره سوی د شمالي وزیرستان یو شتمن کاس حاجی پزیرګل وای وزیر اعظم او د پاکستان حکومت هغوی هیر کړی دي او اوس و دغه بیکوره خلکو ته هغه پاملرنه نه کوي کم چې دوی حقدار دي یا ورسره ژمنې سوي وي. د حاجی پزیرګل نور څه شکایتونه دي له حکومت څخه زموږ خبریالی سادیه قاسم شاه ته په مرکه کې داسې ویلي.
زه حاجی محمد پزیرګل به نام دی او د شمالي وزیرستان ایجنسی سره تعلق لرم.
تاسو تیر کال 15 شپږم جون باندې د کچکم د شمالي وزیرستان کې فوزی عملیات شروع شو او خلک بے کوره شو. د هغه نه پس وزیر اعظم نواز شریف هم تاسو کتول راغله او ملاوي دول راغله او وادي کړی چې تاسو ډیر زیات خیال ساتل کیږي. تیر کال چې کوم روجا وا هغه کې تاسو څنګه خیال ساتل شو؟ کم کم پیکیج تاسو له درکړی شو او سخت کال چې کوم روجا ده دې کیسه کیسه پیکیج درکړی شو دی؟
هغه خو چې میز اول د شمالي وزیرستان ایجنسی نه چې کړه اجرات وکړل باندې راغله، نو وزیر اعظم مصر ډیر وادي کړی او بل تیر جاشه خو مصر دمره پکج دمره سامانی رکړاو چې د یو شی خوریانه او هر شی به مشته مختلف غوله به ارتل مشته د پټي ولا هغه به مشته د پکج سامانی نه به رکول او د خوراک شی نه به رکول نه د پیسې به رکول او بالکل منه هر قسم وعده سره کړی وي چې میجو تو سره نه راز مزید امدادینه کی او خوراکي شی نه به درکوي. خو یاره شاش خو چې کومه رژا تیریږي بالکل هغه خوروک هغه خو څه کوي هغه کمی کړی دی په شان شي او نغدې پیسې 2 میاشتې 3 میاشتې بعد میلاویږي 2000 روپۍ. هغه 2 میاشتې 3 میاشتې پیسې خلکو ته نه میلاویږي، په دې شي 1 میاشت میلاو شي هغه 2000 روپۍ، خو په هغه باندې څه گزاره نه شي. او مصر چې کوم وزیر اعظم کومه وعده هغه کړې وي هغه پیسې نه دي کړې هغه پیسې.
تیر کال چې کوم راشن او هغه څومره سخت کال کې څومره کمی شوې ده؟ دا ځکه ته پوس کوم چې د قبایلي علاقو چې کومې کورنۍ وي هغه کافي غټې کورنۍ وي، ستاسو کورنۍ به څومره کسان وي؟
گزارہ پیو کی گیو کنا یارا پاغه باندې خو بالکل گزارہ نشي. پدا چې د میش خو علاقه ولا هر یو کېر د خدای پازل دا پینزلاس شل دا کورانی بل بچلری او بالکل خو مشتا تقریبا د دریزې شه دا رشنینه ملویدل د غوالوی د یو کیمپ شه به پدریک از یشه مشتا کارشنی نه ملودل وس خو یو کیمپ شه خالی دوی برغاب ملویږي ترړې دوړا ملویږي یو ګلن غړي ملویږي هغه چونه دال چې کیمو دوی ترړې ملوي دی واړه هغه ای واتو راکړه او بلکې ډیر په تکلیف باندې ملویږي هغه صحیح مثال ملویږي او دوړا بالکل د خوراک نه دو هغه داسې هغه نه
مګر جوړي شربت داسې نه ملویږي
یې سره ملویږي مثال چې کیمو مخشه خو ارسه ملوي در په بل رجاشه خو دوی
خو نه خجیر نه شربات زوی چې د پدغه کیم رسول مشته ملوی چې پدا باندې کشمون نشي چې دا بیان کړو
نو دا روجه تاسو په دې د کډواله یو قسم ژوند دی نو څنګه در باندې ګران دا کور کور کې روجه او دلته روجه ماته کې څنګه فرق دی
یار موسم خو موسم آج خو ډیر زبردست موسم خو رې خو سکه په خپل کې څه چې وچه ډوډۍ وی وچه ډوډۍ بیا مشته مزار کوي خو درته خو مشته چې کوم ګرمي ګرمي دو ډیر سخت نه مشته ته داسې سہولت نشته چې مې ځا خپل وطن اړیوت کی او بل دې مشته ویل چې باندې تاسو مې واپس لاجی دی یار ته ویلی خو ایز پیر خو تقریبا دا سپینوام شوه د علاقه ول خلق لوټ شوی دی او د میش چې کوم میرانشاه میرلی او دا علاقه خلک کوم دی دا یا ایز پیر په انتظار دی دی وی خو چې مې مې زر کې لاجی خو شک مې ورسی نه چې دمر زر کې لوټ شي په دا چې ایز پیر مې څه دی دا سه خاص ټیم نه مکر کړه چې مې تاسو په دا ټیم باندې زئی
تاسو ډیره مهرباني
ډیره مهرباني ډیره
ګرانو اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ټی وی رادیو یو ساده خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو دا وخت چې موسم حال د تو ام دا وخت واشنگتن ډی سی کې 30 ډیګری سینټی ګریډ دی په اسلام آباد کې 22 ډیګری سینټی ګریډ په پېښور کې 15 ډیګری سینټی ګریډ دی او د ډی وی رادیو خبریال ملک وک از د موسمیاتو خبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر سید مشتاق علی شاه سره خبرې اترې کړې دي او د دوی نه د موسم حال پوښتل دي چې باران او موسم به سس راتونکو ورځو کې سرنګوي تفصیل یې د مشتاق علی شاه صاحب نه اورو
د ګرمۍ په شدت کې نور هم اضافه کې دوه والا ده خو ورپسې د یخوش په ورځو هم دوران شته د پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د ګرمۍ شدت باره کې ډایرکټر موسمیات مشتاق علی شاه وای
نن به هم ګرمۍ لکه پرون غونې چلیږي تقریبا یو څلوېښت منټس کې بعد میکسیمم ټمپریچر وي ځکه سبا به هم همدغې کې رینج کې چلیږي یو څلوېښت منټس کې او بنې کې کېږي چې دوه څلوېښت ډیګري خان کې درې څلوېښت په لاس کې ځکه انتې ډیویژن دې اب لکھی ځکه چې مالکان کې بعضې ګوره کې یا مالکان ډیویژن کې بخښل کې یا خوش علاقو کې هلته هم چانس شته چې ټمپریچر همدغه 14-15 کې سر باران هم
دوی دا هم اووی چې د صوبې په مختلفو سیمو کې د ګلز ګلو سره د باران تمه هم شته
په خور کې سبا ماخام د سیدې له کوم چانس جوړیږي چې په خور پاکستان صابای نو خاص او ورسره چرصدا دې کې دوه یا درې ځلې کې ګلز ګلو سره باران شي نو هغه سره به دا شي چې بل ورځ نه به ټمپریچر کې دي نو هغه به اته دې سیا و دې شتا د پری ورځې په خشن دي اتوار نه مخ کې بیا باران چانس شته چې په خور په حال بنو مروات ورسرت خان او هزارہ ڈویژن او ملکن کے بعض علاقوں کے ہم ایگریٹ بھی دوباران اسی ورسرت کرتے ہیں آواز گانے
پا مختلف اخباروں او خبر رسا ٹی وی چینلوں بان دا پشکال باران پا سلسلہ خبر اتری کی گی عوامی روی او حکومت لپام را گرزوی پا دے حق لے ڈائریکٹر مشتاق علی شاہ اوے چے ناگہانی او قدرتی آفت بارا کے مخکنا پتہ نہ لگی ہو موسم باران بسخ کال کم وی
فلال خوف آخ کاری زکر جدہ سے خوش نو میٹ ڈپارٹمنٹ سے ایڈوائزری ایشو کی دیا نے سزا دے بند سے داغشتہ یہ نارمل جو کم فورکاسٹ ہے دو کال دو پر آگاہ دارے نارمل نبا کم بار ہے لیکن شمر دل تو کی گئی کہ نا خبر پختون خوا کی یا پنجاب کی دیا ہے نبا تقریباً لیس ٹو دل لیس پرسنٹ کم بھی
د باران هوا د معلوماتو نه پست کاروندګر د اوبخور استعمال کوي ځکه چې ماهرین وای چې د زیات اوبو سره هم د اوچوړی مرز یاتیږي او ور سره د فصل پیداوار کې کمی راځي ملک وقاص خان وای سو اف امریکا ډیو ریډیو په خبر
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر 9:30 بجې شروع کیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
یا 001-00-009-0
د هلو ویو ډیو ریډیو پروگرام به تاسو ته خبري خبرونه رسو او د همکار رحمان بنوري په استودیو ته راځي او د خبري اترې کې د مرکزی حکومت لخوا د صوبو سره په خاص توګه بلوچستان او خیبر پختونخوا او قبایلی علاقو کې کم قسمه رویه خپل کړي دي په دې حق له باور سره سړون کې او مشران راځي تاسو هم په دې پروگرام کې د ټلیفون د لارې برخه اخستې شئ ډیو ریډیو سره اوسئ